شونه په وخت راځي خو د پخوا په پرتله کم شوي دي او بل دا چې رقابتي ازموینې نشته. څوک چې واسطه ولري د یو حکم پر اساس د تعلیم او روزنې په برخه کې ټاکل کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره وایي د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت زده کړو ته د ټولو وګړو د لاسرسي د محدودولو یو بل لامل دی. د دې راپور پر بنسټ کورنۍ اړ دي چې خپل ماشومان له ښوونځي څخه وباسي او کار ته یې واستوي او یا هم د کور د لګښتونو د پوره کولو لپاره خپلې کم عمره لوڼې واده کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یوې زده کوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې له زده کړو بې برخې پاتې کېدو دوی له تیارې راتلونکي سره مخ کړي دي.
ان وخته کې یک دختر نتانه
کله چې یو انجلۍ ونشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي ټولنه له ناکامۍ بېوزلۍ او تباهۍ سره مخ کېږي. له هغه وخته چې ښوونځي تړل شوي ډېرې نجونې اغېزمنې شوي او خپله انګېزه یې له لاسه ورکړې ځکه چې ښوونځي تړل شوي او موږ نشو کولی پرمختګ وکړو او خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې هم ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې دیني مضامین د ساینسي مضامینو پر ځای ځای په ځای کړي دي. یا د ادارې دا هم موندلې چې طالبان د متحده ایالاتو لخوا تمویل شوي روزنیزو پروګرامونو څخه ګټه پورته کوي او د سیګار په ټوکو د نامناسبو میتودونو له لارې د تمویلوونکو د تمویل شوي روزنې مرستې ترلاسه کوي. د بېلګې په توګه ویل کېږي چې طالبان له هغو افغان ښوونکو او زده کوونکو پیسې اخلي چې له نړیوالو نقلې مرستې ترلاسه کوي او یا هم د نادولتي سازمانونو د مرستو د ویش په بهیر کې نفوذ کړی دی. د سیګار د راپور له مخې د 2021 کال اګست میاشتې راهیسې د افغانستان د پوهنې سکتور سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد د نړیوالې پراختیا ادارې USAID لخوا د شپږو پروګرامونو له لارې د څه باندې 150 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته شوې ده. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د دوی د ویان مرستیال بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دوی حکومت تر دې مخکې ورته ادعا رد کړې او بې بنسټې بللې دي. د یادونې ده چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري او د طالبانو حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړل شوې دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې واوري چې زلزلې د هرات یو شمیر لرغونی آبدې زیانمنې کړې.
زما ګرانه هراتا، لوېدلې دې لپرې جیبا دارو هم د تسکین دې.
د پروین ملال د شعر نوې کتاب چاپ شو، لدی سره شخیدلې. زه
د خپل زین باندې ډیره تکیه کوم.
د ځوانو لیکوالو یوې ډلې د ماشومانو لپاره 40 کتابونه چاپ ته چمتو کړي.
مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې
ډار لمایز لا شي ماشومان د لوبو شان.
د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام
دی. او د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو د پکتیا په یوې لرې پرتې سیمې کې دا انځورونه او خطاطۍ یو نندارتون ته ورول.
په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی ځکه چې زموږ د غټونو نشي. دا یو کلیوالي سیمه ده.
هرات کې وروستیو سلسلو یو شمیر تاریخي آبدې زیانمنې کړې دي. فرانس پریس اژانس په یو ویډیوي راپور کې د هرات د لرغوني جومات یو مناره ښکاره کوي چې درزونه پکې پیدا شوي دي. په دې ولایت کې نږدې 870 تاریخي آبدې ثبت دي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو له لوري د عالي کمیسون ویاند او غړي احمد الله متقی د هرات د زیانمن شویو آبدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
هرات جامع مسجد یادولای چې زه شش کې خراب شوی دا او همدار از دینی تایلونه چې تاریخي تایلونه واغه ور دیدلې دي. همدار رقم دې دی دغه مناری چې دی هغه جانمنې شوی دی خطرې دل ده. دغه رقم ته استعمال میږي پنج منار مشهور دی هرات دغه کې یو مناره تقریبا 2 متر نړیدلې ده. قلعه اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور دی هغه هم ځان لیدلی ده. او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخی کورونه و یا تاریخی مقامات و یو هم جان لیدلی ده. نو دا چې تاریخی کوم سی مقامات تقریبا ټول جان لیدلی.
د هرات په وروستیو زلزلو کې د 1.5 زره کسانو مړینه تایید شوې ده او شاوخوا 2 زره نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مشر دانیال اندرسن روانه اونۍ دوشنبه وویل چې تر 340 زره ډیر افغانان په مستقیم ډول د هرات د سلسلې له امله اخیستمن شوي دي. د ښاغلي دانیال په وینا د دغو زلزلو ځپلو لپاره د 6 میاشتو په ترڅ کې د مرستې لپاره 93 میلیونه او 6 لکه ډالرو ته اړتیا شته. دې زلزلو 3300 کورونه یو مخ له خاورو سره خاورې کړي دي. مخکې تر دې چې په روزګان کې د کافر کلا د سیمې د غصب شویو مځکو په اړه معلومات درسره شریک کړم، د هرات په غم کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو. دا شعر له دوی څخه اورو.
زما ګرانه هراتا، د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې. زما ګرانه هراتا، لکه پرې ګوډي پران یې. د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. انګور دې د میزان هم لکه اوخ کې نمکین دی. سلګې دې سهارونه ماخامونه دې غمګین دی. پښې یبلې په ازغو کې را روانه همه درد یې. لوېدلې دې لپرې جیبا دارو هم د تسکین دی. پیالا ماتا د شنو چایو سره د زعفران یې. د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې. زما ګرانه هراتا، لکه پرې ګوډي پران یې. د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. نعره ناڅاپي وشوه چې هرات په وینو سور دی. کورونه کوڅې کلي او جومات په وینو سور دی. چلولو یې په اوښکو مو لمده هره دعا شي. کتاب د عبدالله د مناجات په وینو سور دی. الهی تم مل شه ترحیم یې ترحمان یې. د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې. زما ګرانه هراتا، لکه پرې ګوډي پران یې. د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. د صبر له نرګسو له ګلابو مالامال شي. د کور شي پر هر ژلیا چې مسکا وکړې په حال شي. ولاړ لکه یتیم د غم غبار د پر مخ باندې. صفا له دې غبار د محبت په شنه رومال شي. مضمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې. مضمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې. د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې. زما ګرانه هراتا، لکه پرې ګوډي پران یې. د منی د سپوږمۍ غوندې خمجن او پریشان یې. سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. هرات مو د وطن د هنري شیبو عکاس دی. هرات زمونږ د مور وطن وزړه ته نږدې لاس دی. هرات مو د وطن د هنري شیبو آکاس دی. هرات زمونږ د مور وطن وزړه ته نږدې لاس دی. خالقه پرستار یې شې اوس غاړې ته لوېدلی. خالقه پرستار یې شې اوس غاړې ته لوېدلی. لیدلی مو ډېر ډېر په دعاګانو درته پاس دی. بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې. بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې. د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې. زما ګرانه هراته لکه پرې ګوډي پران یې. د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې.
روزګان کې طالبان د کافر کلا سیمو د شاوخوا غصب شویو مځکو د بیرته ګرځېدو خبر ورکوي. کافر کلا د دې ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند ته څیرمه پرته ده. د دې کلا یو کمال دا دی چې د 200 مترو په اوږدوالي یو تونل ترې وتلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
دا تراکتور د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کښې د کافر کلا په نوم د هغې تاریخي ابدې پر شاوخوا نښې جوړوي چې دغلته د ځایي خلکو لخوا غصب شوي. اوس تازه طالب مسؤلینو د یوې کمیټې په مرسته دغلته د غصب شوو مځکو او تاریخي اثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده. د اروزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ د ګرځند امیر مولوي شراف الدین سجاد وویله چې دوی پلان لري دغه تاریخي ابدې او تاریخي سیمې وهم رغوي.
کافر کلا چې کومه ساحه ده کوم حدود یې وه هغه د خلکو سیمه ییزو کسانانو د خوا سره غصب شوي وه. کله سه مثلا په ججریان کې را روانو نن مو دغه ته لاس په کار شولو چې دا وسایل تاسې وینئ چې دلته مو راوستلي دي.
کافر کلا د اروزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند ختیځ لوري ته په 15 کیلومترۍ کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونه تاریخي اقدامات لري. خو کافر کلا ولې کافر کلا ده؟ په دې اړه مو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پوښتلی دی.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی یو نظامي بیس و چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښې اوسېدل. نو د هغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضې برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته یو برج هغه طرف ته دی یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامي بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کافر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله د خپلو اوبو اکمالات به دوی د تونل له لارې.
له دې ټولو سره سره دغه راز فرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي اثارو د قاچاق برخې ته هم توجه زیاته سي. دی وایي اوس مهال د دغه هیواد څخه ګڼ شمېر تاریخي اثار نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی وایي
په عام توګه باندې تاریخي اثار قاچاق کیږي. په عامه توګه باندې دا اوس د خلکو دپاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق. د دې نه د خپله نفقه برابروي باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل دپاره د پاتې نسل د بقا دپاره باید دا وساتل شي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب سوي دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
وړانګې وړانګې مې باهو شعري ټولګه تازه چاپ شوه. دا د پروین ملال د شعرونو مجموعه ده. مخکې تر دې چې د دې کتاب او د شعر په اړه د اخلي ملال نظر تر سره شریک کړم د افغان ځوانانو له یوې هڅې مو خبروم. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغان لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو لپاره کتابونه تالیف کړي دي او له بهرنیو ژبو څخه هم یو شمیر آثار ژباړلي دي. دې ډلې چې لس پکې ښځینه او لس پکې نارینه لیکوال دي شاوخوا شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې ټیم ورک یو غړي عبدالوهاب مومند د دې کتابونو په اړه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل.
کیسې مو لیکلې دي همدارنګه د همدې ټیم ورک د غړو لارې مو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو د بیلابیل هیوادونو له ژبو څخه لکه نارفیشي، هندي، انګلیسي، چینایي، روسي او جرمني همدارنګه نورو ژبو څخه بهترینی کیسې افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ډلې یو شمېر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغو کې یو د قضاوت په نوم دی، بل ژمنه نومېشي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار هلک نومېشي، او د شوخ مژک په نوم هم یو کتاب شته. د ګیم په نوم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالې لیمې ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه دوو او نهو کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې پرالیشلی پیغام کې وای.
په دې وختونو کې موبایلي او نورو ګیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسم اغیز لرلی شي. مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې ډیر ګیم کول کوم ستونزې ورته لرلی شي.
د همدې ګیم د کیسې یو برخه بل اخلي ودان څخه وایم.
اتل پلاسترګې مخلي پلار پسې انګړ ته ووت. پلار جانا خیر دی، موبایل دې ما در سره وړه، زه ګیم پکې کوم. پلار یې اتل ته وکتل. اتل بچو موبایل پرېږده، درس دې وایا، باید سر له اوسه امتحان ته تیاری شروع کړې. اتل په ژړا شو، نه نه پلاره زه ګیم کوم. د اتل ژړا نور هم په زوره شوه. مور یې ورغله، ورته ویې ویل، اتل زویا پلار دې څومره ښکلي د کیسو کتابونه درته راوړي، هله زویا راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو، نه یې لولم، ګیم کوم.
او کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی، یوه هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر په اړه به نور لاغلی نیازی څخه واورو.
تر ډیره ما دلته کوښښ کړی دی چې د افغان ماشومانو لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی لپاره دی د کودکستان یا وړکتون تللو لپاره تر ډیره کوښښ وکړم چې دغه ویره له دوی څخه لرې شي او په ډاډه زړه وکولی شي چې دوی وړکتون ته لاړ شي. داسې ډیری ماشومان دي چې په تللو کې او هلته بلدېدو دپاره دوی ته ډېر یو سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار له منځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شیانو سره یعنی ډېر علاقه لري او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو ځئ ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولی شي، نور دوستان پیدا کولی شي، د لوبو شیان دي هلته، نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي، باید په ډېر خوشحالۍ وي، په علاقه مندۍ وي. او د دې ترڅنګ تاسو باید ماشومانو لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره ووځي نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم یې زده وي او د پلار نوم یې زده وي او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې سای ډېر په اسانه سره زده کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لارې باندې چې تر وړکتون او د وړکتون نه تر کوره پورې دغه لارې زیونه دی بلد وسیږي، پام ورته وکړي تر څو خدای مکړه دوی که کومه ورځ یا ورکیږي په لاره کې یا کوم بله ستونزه رامنځته کیږي، حداقل دوی وکولی شي چې کله دوی که پاکستان کې پاتې کېدي مسیر تعیین کړي تر کوره پورې د یو بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دي ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس د کیسې یوه برخه هم اخلي نیازی را سره شریک کړي.
سلام، زه هوایم. ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چې خیر ده مشاړه، وګوره زه هم دلته یم او سهار می پلار راس خلاړ. تم مژړه دلته ښه ځای دی، ډیر څه به زده کړو. زما مورجانه همیشه وایي چې په وړکتون یا کودکستان کې ښه د لوبو شیان شته او دلته ډیر ملګري هم پیدا کولی شو. هوا لږ وروسته بیا له ماشوم
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک بشپړل شوې کیسو کې یوه د لیکوالې شیبې کهیس ده. دې دا کیسه له انګلیسي ترجمه کړې ده. دا کیسه کورنۍ دنده نومیږي چې د ژباړونکي په وینا لا تو تر لسو کلونو پورې ماشومانو ته مناسبه ده.
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نه غواړي خپله کورنۍ دنده ترسره کړي. لامل یې هم دا نه ده چې تنبل ده یا په درس نه پوهېږي، بلکې د دې کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کېږي. د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومانو او کورنۍ ته مثبت پیغام لېږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپلو ستونزو په هکله دې له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي. او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دندې سره لیوالتیا نه درلوده، نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې ګهیز څخه واورو.
جمال وایي: ښوونکي، زه نیمه ورځ په ښوونځي کې یم او نیمه ورځ نور هم تاسو له ما غواړي چې کورنۍ دنده ترسره کړم. زه هم وخت تېرول ته اړتیا لرم. غواړم له خپلې مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړم او له خپلې خور سره لوبې وکړم. کله ناکله خو مې دومره کورنۍ دنده ډېره شي چې له نورو ملګرو یې کاپي کړم او بلبل ورځې درس هم رانه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډوډ شم. د جمال ښوونکي یوه شیبه فکر وکړ او بیا د جمال له مور څخه بخښنه وغوښته. ویل یې: ما هیڅکله دومره خبرو ته پام نه وکړی. جمال خو ټوکو ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شویو کتابونو کې چې تر اوسه یې شمېر شلو ته رسېږي، له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي:
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د زلزلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د ذهني سطحې سره برابر راغونډ کړي دي او دغه پکیج به موږ ډېر ژر به خپرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه، هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
وړانګې وړانګې مې په شعر ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تاسو چاپ کړی ده. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کرکتون کې احسان الله درمل لیکلی ده. ښاغلی درمل لیکي چې د اغلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکی درک نشي کولی، نوره ټوله شاعري واضح ده چې د یوې مېرمنې احساس دی. په دې اړه مې له اغلی ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغې برخې ته عمدي توجه کړئ که په فطري ډول مو شعرونه هم داسې راخلي دي.
مش ټول مش تاسو ټول چې د ادبیاتو سره کې مینه لرو، مش شیرونه لولو. اته ډاکټر برمل کاروان او هغه ته اشاره کړې ده، یقین وکړئ چې ما په دا څو کاله کې د ننګیال صاحب خدای دې وبخشي او د کاروان صاحب شعرونه د لوستې په هر صورت، نو زه هغه تصویرونه باندې زه هیڅ نه کوم. یعنی خپل ذهن دې ته آماده کوم چې یو شی لیکم چې زه نه وی ولیکم. زه یو څو وایم چې زما خپل د زین هغه که ستاسو په یاد دي لوی پسرلی صاحب خدای تعالی دې وبخشي، هغوی زما په تبجن سپوږمۍ کتاب باندې چې هغه وړه هغه لیکلې وه، وړه سریزه چې لیکلې وه، حتی هغه کې یادونه کړې ده چې له دې هر څه خپل دي.
لکه څرنګه چې تاسو د درمل سره مقدمې ته اشاره وکړله، چې د نورو شاعرانو تاثیر طبیعي خبره ده. په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي، له یو بله مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي او دا یو اړخیز نه وي،
څوار خو یعنی په یوه باندې ممکن تاسو د شیر به برخې تاثیر کړی وي دی خو د شیر په تاسو باندې تاثیر وي خو دغه تاثیرات په لومړی شاعری کې ډیر وي دغه سند ورسره بیا انسان خپل لار پیدا کوي لکه یو بیا لچ چا استلی یو بیا او په هغه باندې روان وي
زه چې څنګه کما زه خپل په ذهن باندې هغه کومه یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا زه تخیل چې زه د خپل ذهن باندې ډېره تکیه کومه نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو زه فکر کوم چې هغه به غیر هغه ارادي
او طبیعي خبره ده یعنی دغه تاثیرات غیر ارادي و حتی ځینې ناقدان خو دا خبره کوي چې په یوه ژبه کې چې زاړه شعرونه ویل سوي دي مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم شته یو نه یو ډول دغه سلسله داسې روانه وي په راتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات وي حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوانې نجونې سي د ښځو افغان آنلاین ادبي بهیر کې چې کومې ځوانانې شعرونه وایي شایي تاسو له شعرونه متاثره وي او دا خو یو طبیعي هغه ده اغلې ملال له لویه سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګې وړانګې مې بهو ترمنځ څه فرق د ستاسو په نظر
زما وړانګې وړانګې بهو خو ټول شعرونه دي پخواني هم دي او اوسني هم دي ما چې شاعري پیل کړې ده ما وقفه یې کړې ده ځینې وختونه راڅه پاته سوې ده یو دلیل لري نو هغه کلونه کلونه راڅه پاته سوې ده درې کاله څلور کاله راڅه پاته سوې ده بېرته مې هغه کړې دي پیل کړې دي باندې نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زماني واټن کې چې یو څه هغه پکښې راځي وقفه پکښې راځي یو نوی هغه خپلې یو نوی لوری خپلې دا زما نظر دی هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري
دغه نوې لورې خپلې یعنی لدې وقفې ورسته طبي خبره ده چې د وقفه په خپل د نویو تجربو نویو مشاهدو زمانه ده او نوې شان څوک خپلې دغه تغییر ستاسو په باور شاور دی او کنه یو څه تغییر ست پکې
نه یو څه تغییر پکې کی مثلا بیل کې پټول دا اوسنی شاعر په څه تاسو ته یاد کوم دا لري کلنه درې کلنه او دا درې کلنه شاعري د کیڅو کاله وقفه رااله زما یو ځوان خپل کندهار کې و وجد سو نو زه بیا بیخي اغس فلما بیخي هر سر اصفات است و تسو ما خلق بلان دی چیر دی نیکلیز و شکر نیکی دیر زوانان اغا سوی دی پلیمی دی ما شیر ندیوشن نسم کولای یعنی تردی هدف ما تاثیر کی چیز تو کالا چپ سم بیخی نو دا درې کاله کې ښکاره خبره ده چې سړی یو څه مشاهده هم د سړي ډېریږي او بیا دغه جغرافیا تبدیله سوې ده هغه زما په نظر باندې هغه هوا چې ده هغه چې د جغرافیې هغه تبدیلي چې ده دا مشاهده چې ده نو دا به زه فکر کوم دا هم په شاعري باندې حتما به تاثیر ولري
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلي ته شعر لیکي او هغه موسم تشریح لیکي نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست په تاثیر کوي مثلا په افغانستان کې ډیره شاعري باران ته سوي ده خو ګمان کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوان نه لري کنه
نه
اته بل ته پر موږ باندې بدلګي په بریتانیا کې لمر ته خلک شعرونه لیکي کنه
مرته
څنګه تاسو لدغه پلاوه ساس په دې تیرو درې کلونو شیرونو کې د موسم تغیرات پکې محسوس دي کنه
ما په نظر خو محسوس دي نو اغانو زنه پیغم چې زه توانی دلی اما چې دسی او اغا انزوری و باسم چه اغا برچستهی او کنی زما په نظر خو محسوس دي پکې
یعنی د المارین ورځ ته مو شعر لیکلای دی په یاب کوم شعر کې مو اشاره کړی ده
نو اوس ما یو شعر دی لکه په نیمه شپه ویل مار ختلی د دې ځای نه دا اروپای ورځ مې په شعر کې انځور کړی ده آزاد شعر دی لکه په نیمه شپه ویل مار ختلی
دلته
د انجنیر ورځ مې یاد کړی دی دلته د شوونځي انجنیر توري جامې اغوندي نو
هغه ویښتان مې پکې لیدل چې پرشه یو ورځ ما له یو تلویزیونه د هوا خبرونه اوریدل، نو بیا په دې منځني ختیځ باندې ورغی دا ویان دی نه وی وو، او وی ویل چې هلته هوا تر 40 سانتیګریډ تاوده وله، وایي دلته یو ډېره ښایسته لمرینه ورځ ده. ما ته خندا راغله، ملدی له دې ګرمي نه ده خبر. د ایتاس په شاعري کې سي د بریتانیا یا د اروپا د لمر سایه نه کوي او یا باران نسته، داسې په زړه کې نه دي در تېر سوي سي. هغه کوم کسان چې په وطن کې دي هغوی شاعر ډېر درک نه کوي.
احساس کړې خو مې دا ډېر مې احساس کړې ده داسې، چې خو ما دلته باران ته داسې هغه نه دي ویلي، شعرونه نه دي ویلي، ویلې باران زه عموما د هغه سره نه یم جوړه، د سړو سره نه یم جوړه، وجود مې نه دی ورسره جوړ. نو باران ته هم زه فکر نه کوم، تصویرونه ډېر راغلي ځینې
په پخوانی شعر. او بخښه، زما مطلب دا اوسې د بریتانیا په شاعري کې طبیعي خبره ده، څوک باران نه ستایي، نو سوي نه ستایي. شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې سي ګوره د باران ستاینه نه کوي. ما مطلب دا و بله، ما هدف دا اوسې یعنی د نوی چاپیریال تاثیر لکه لمر سي تاسو مخکې یاد کو سي لمر مو ستایلی کنه، نو برعکس د باران غیبت په غربي شعرونو کې ستا په یو ډول، نو مال دغه تاثیر تاسو شعر ته راغلی کنه.
یو شعر کې مې داسې ویلي دي، سږ کال موسم بدل دی، سږ کال موسم لکه کم عمره کونډه رشې بژریږي، د دې ځای دا هغه چې دی دا مې بیا د وطن د هغه سره نښلولی دی چې څه تېرېږم په وطن کې.
له درنې شاعري آغلي ملال څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر د دوی په شخ.
جوان د زیتی پال یما لولې میکنه، ستا ورستې مزالې یما لولې میکنه، زده محسوسات روح زیم د چمن شکالو و جنیم سنبل یما لولې میکنه، څه د فلسفه د عشق څه د زلیخا جنون، مصر یم محل یما لولې میکنه، نسته تنهایی نسته دا دی تش گمان د چا، زه د خیال محمل یما لولې مې کنه، وګوره را وګوره هر خوا کې زه یما، وګوره را وګوره هر خوا کې زه یما، زه در سره تل یما لولې مې کنه، ټول حسن حسن یم کیف د یوه درد یما، څه کافر غزل یما لولې مې کنه، ژونده څه دې پال یما لولې مې کنه.
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا یوې لرې پرتې سیمې ته ورغلو، او هلته مو له یوه نندارتونه خبرو. خو مخکې تر دې نندارې د هند یوې خبریالې څرګندونې چې له افغانستان سره مینه لري. پوشپا کوماری پال انډیا راډیو کې د پښتو ژبې ویانده ده. له افغان او افغانستان سره د دې مینه څرنګه پیدا شوې؟ دې زما همکاري ملالۍ بشیر ته د دې پوښتنې ځواب ورکړی.
بس لونده دی دا ازم خوشحال د خاطر جسم، یا نیولې مخ مکې ته یا لمغلو سره جسم. ځکه چې خوشحال خان په افغانستان په ټولا نړۍ کې ډېر لوی جنګیال او خپلواک شاعر هم. د راجستان څخه یم، او اوس زه په جی این یو کې په ایم اے لنګوستک کې درس وایم. مخکې ما له جی این یو څخه له پښتو څانګې څخه ماستری فارغ یم، او اوس په آکاشوانی آل انڈیا ریڈیو کے پختو سانگا کے کار کو، او اوس کوارڈم چے نور د شبو او د کلتورونو پاڑا ہم ډیر خ درس پختو زاکڑو قبل وروستا دا علاقہ پیدا شوا چے دا افغانستان د تاریخ کلتور د خلکو خزو او د هیواد په ټول ټال په ټول هیواد پاړه دا معلومات را ټول کړم زکه چې موږ ټول په هغو د افغانستان کلتور او فولکلور ډېر لوی دی او ډېر خوندور هم ده د دې لپاره شاعري او لنډۍ هم ډېر خوښېږي موږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یو خزا وو د دې نوم ملالۍ وو چې یو لنډۍ ویلې او لټولو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپلواکۍ او موجودیت کې د خزو رول ډېر مهم دی افغانستان سره موږ د ډېر کلتوري اړیکې هم لرو نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتمن همیشه دوست پاتې شو زما لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کا او د دې لپاره یو سو ډېر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلی او ها تاسو سم ویلی چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډېر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته ودا ورکوي
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو فیسبوک کې کتلی شئ دا له خوشحال بابا څخه اخیستمنه ده ستر خوشحال وایي یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نور نشوي دا درې مینه د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د رسامۍ خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو شاید دا لومړی ځل وي چې د دې ولایت په داسې لرې پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چارې تنظیمی شي او ګڼ خلک یې هم نندارې ته ورځي د دې نندارتون په اړه نور له فریدې سیال څخه اورو
دا نندارتون انځورګر محمد الله مسعود جوړ کړی و او دا سمسور په نوم د یو ملګري مرسته ورسره کړې ده دا نندارتون چې تیره پنځشنبه د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی و دا میرزکی د ولسوالۍ د یو شمیر استوګنو ترڅنګ د احمد خیلو له ولسوالۍ هم خلک ورغلي و له احمد خیلو څخه د دغې نندارتون نندارې ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړي چې په سیمه کې داسې یو هڅه شوې ده
په نندارتون کې د داسې شیان راوړي دي کنه رنګارنګ رسامۍ خطاطۍ کتابونه او د داسې رسامۍ اچولې دي د وطن په اړه کنه چې هر یو رسامۍ دي هر یو رسامۍ ژوندۍ پیغام لري که تاسو وګورئ کنه ډېر عجیب رسامۍ اچولې دي تاسو به حیران ورته پاتې شئ او زه هیله لرم چې په آینده کې دغه یو تکړه استاد جوړ شم او زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې زموږ په دې منطقه کې په مرکزی سیمه نه ده راشه کلیوالی ژوند په دې کلیوالی ژوند کې یو داسې ښکلی او تکړه شخص پیدا شوی ده زه بخیر ډیر خوشاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي
دا نندارتون یو بل لیدونکو چې هغه هم ځان نه معرفي کوي دا نندارتون نه جوړېدو ته خوښي څرګندوي
کوم نندارتون چې دا د استاد جوړ کړی او دا ما دې خلکو دې بلغتیا دې لپاره دې جوړ کړی او موږ سره هم ډیر خوشاله یو ځکه نظمو په منطقه کې نظمو په دې ولایت کې وی په خار کې به زمون په منطقه کې بیا داسې نه کورسونه وه نه کوم داسې نندارتون موږ لیدلی وو بیا خلک ډېر خبره ځکه استاد لومړی ځل و چې د نندارتون ورته جوړ کړل او ټول خلک له استاد ډېر خوشحاله دي آن د ماشوم نه د ماشوم نه شروع آن تر ستره پورې ټول ته خوشحاله دي ځکه د خپل د هیواد دپاره د خپل د ولایت دپاره او د خپل د منطقې د خلکو دپاره دی دومره کوشش کوي او په غوره وینا کې دا د استاد هغه شمع ده چې خپل ځان سوځوي او نورو ته رڼا ورکوي ځکه زموږ هیواد ته رڼا ورکوي
دې نندارتون ته زده کوونکي نسبتا ډېر ورغلي وو دا زده کوونکو له ډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی رحمان الله وایي چې دې ته خوښ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل
ډېر ښه خواندې وکړو ډېر خلک راغلي و ډېر په سور کوو دا نندارتون او ډېره مننه کوو د استاد مسعود نه بیا ډېره مننه کوو چې موږ ته یې ښه نندارتون جوړ کړی ده او ډېر کتابونه او رسمونه موږ باید غواړو چې په راتلونکي کې دې دغونتې شو او ټول خلکو نه مننه کوو
په نړۍ کې په اتلسمې او نولسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه له لویه سره دوه ډوله دي. یو ډول یې تجارتي دی چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کیږي، بل ډول یې یوازې د لیدو لپاره دي. خو د لیدو نندارتونونو ته هم ډیر کله خلک ټیکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کیږي او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کیږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته ایښي و، د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وایي:
زما په زړه کې ډېر مخکې نه د ارزو او هیله وه چې زه به د خپلې سیمې لپاره یو نندارتون جوړوم، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره د خطاطۍ سره خلک ناشنا غوندې دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل د کتاب او له هنر او له علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله د نندارتون لیدنه یې وکړه، ډېر ترې خوشحاله، ماته یې ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتېږي او هنر وده کوي. دا نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي په نوره نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کاره وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په میرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اورېده. د افغانستان په ښارونو کې په تېره په پلازمېنه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تېره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لورې د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینهوالو پر مخ نندارې ته پرتې وي. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبري مجله مو همدومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
زمانے جب سا
ساتلے پنجرا کی ام شما یا مو بلد تاریخ پا دیر کی ام زر کیم پچو گو د وقت نو پا در کی ام اس میں داستا اس میں داستم پمزی پیا وزری متڑے چھوتا پات کی گدرنا وزری متڑی چھوتا پات کی گدرنا وزری متڑی پریمک دئی چیوالو زم پریمک دئی چیوالو زم زما وزری متڑے چھوتا پات کی گدرنا